السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وروسته له هغه چې د انس حقانی په شمول درې طالب مشران له بنده خوشی شوي دي، ویلي چې دوی دغه کار د خلکو د غوښتنو په خلاف کړی، خو د سولې لپاره لا تر دې هم ډېرو لویو اقداماتو ته چمتووالی لري. په دې اړه راپور لرو. د هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 5 نورو ولایتونو کې به تر 2 ورځو پورې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. نور مسایل هم لرو، خو لومړی له معمول سره سم د ازادي راډیو په د خبري پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان حکومت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د دریو مهمو غړو تبادله د حکومت له زړورتیا ډک تصمیم وباله. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ الوتنې پیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې، عکسونه او نور معلومات ورولیږي. د افغانستان حکومت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د دریو مهمو غړو تبادله د حکومت له زړورتیا ډک تصمیم مباله. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یو کنفرانس ته ویل چې ولسمشر د جنگ د بندیدو په خاطر دغه اقدام وکړ.
دا واقعا زړور تصمیم و چې د خلکو د غوښتنې پر خلاف و او خلک ورباندې خوشنو، خو ولسمشر د جګړې د بندیدو او د سولې د راتګ لپاره دغه لوی هوډ وکړ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر یوشتمه د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د ازادۍ په بدل کې د طالبانو د دریو غړو انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وځنډېده، خو تیره دوشنبه دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبره تایید کړ. دغه دوه استادان د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې تښتول شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي نانسي ایزو جکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت ور ترغاړې دی، پرون په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي. هغې په هغه کنفرانس کې چې په افغانستان کې د هندوستان پر رول متمرکز وویلي، موږ به په افغانستان کې د یوې باعزته لاسته راوړنې لپاره د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو چې د افغانستان پر راتلونکي زموږ پانګونه خوندي کوي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ملاتړ کې فعال رول لوبولی دی. دغه هیواد د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د جوړولو تر څنګ په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان پر بیا رغونې 3 میلیارد ډالره لګولي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او د ازبکستان د تاشکند ترمنځ الوتنې پیل سي. د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلند ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک د هغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده. قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وړاندوینه داده چې د ازبکستان په ګډون د سیمې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې فوق العاده اغیزناک رول ولري.
د شغلی رحیمی په خبره د مزار شریف او تاشکند ترمنځ د الوتنو د پیل لپاره موافقه د روانې اونۍ په لومړیو کې لاسلیک شوې ده. ل څرګنده نه ده چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به دغه الوتنې کله پیلېږي او په اونۍ کې به څو الوتنې وي. د محل کامیر هوایي شرکت د کابل او تاشکند ترمنځ په اونۍ کې دوی الوتنې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې، عکسونه او نور معلومات دغه وزارت ته ورولیږي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ایران کرار کرار د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي کمه کړې ده. مایک پومپیو پرون په انګریزي او فارسي ژبو په یوه ټویټ کې ویلي امریکا به د اعتراض کوونکو ځورونه ښکاره او وغندي. ایراني رسنیو راپور ورکړ چې د انټرنیټ خدمات تر بشپړې پرچاوۍ وروسته د دغه هیواد په ځینو برخو کې بیرته یاده سوي دي. دغه پرچاوي د دې سبب سوی و څو د ایران په شاوخوا سلو شهرونو او ښارګوټو کې د خبرو سویو خونړیو اعتراضونو روڼ تصویر خلکو ته وړاندې نیسي. تیره جمعه اعتراضونه وروسته له هغې پیل سول چې حکومت د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او په دې برخه کې د حکومت د سبسایډي د ختمولو اعلان وکړ. د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله د نړۍ په سطحه ایران غندل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی له روسیې سره پوځي موافقه لکبله پر ترکیه او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکی خبرداری ورکړ کده امریکا دغه متحدان له خپلو پلانونو ترشانه سي شای له بندیزونو سره مخامخ سي. دغه چارواکی چې د نوم نشور په شرط خبرې کولې پرون ویل کان قرغوړی له واشنگتن سره اړیکې شي سي په کار ده. د روسیې د اس 400 ډوله هوایی مدافع د دزګه له شرط څخه ځان بیغمه کړی. ترکیه چې له روسیې سره دغه دزګرانی ولې ترکیه ته انتقاد پایل سوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پرزو لومړی بسته په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله یې امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام وځنډوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړې چې امریکا له مصر سره هم کار کوي چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت له خپل هغه تړون څخه تر شا سي چې له مخې یې غواړي تر شلو زیاتې SU-15 ډوله جنګي جټ الوتکې له روسیې رانیسي. او د نړۍ په ساتل سپورت سره د تنکیو زلمیانو علاقمندي کمه سوې ده چې یو علت له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د معلوماتو پر اساس هغه زلمیان چې له 11 تر 13 کلونو عمرونه لري له سپورت او فزیکي فعالیتونو سره لږ علاقه شي. د سازمان په حواله د نړۍ په هرو 500 زلمیانو کې یوازې یو یې له سپورت سره مینه لري. خو د روغتیا نړیوال سازمان تازه رقم په 1.6 هیوادونو کې له 1.6 میلیون یو زلمیانو سره د پښتنو له مخې برابر سوي دي. جنوبي کوریا د فهرست په سر کې راغلی چې په 16 کې 94 زلمیان په سپورت کې له سپورت سره لیوالتیا نه لري.
خبرونه مولا ازادي راډيو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی.
مردم خوش نبود از تصمیم، اما ما به خاطر یک قطع جنگ، به خاطر آوردن صلح، رئیس جمهوری تصمیم بزرگ اتخاذ کرد.
دا وروسته له هغه چې افغان حکومت د حقانی ډلې یو مشر انس حقانی او دوه نور طالب بندیان د باګرام له زندانه خوشې کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 50 نورو ولایتونو کې به هم د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به 26 ولایتونو کې بیا شمیرنه بشپړه شوې وي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د هماورې چې متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخ شي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو. ازادي راډیو ته غواګیست. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې راځو. لومړی مطلب ته، افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دریو طالب بندیانو د ازادېدو په اړه پریکړه د ده په خبره د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار و. د نوموړي په خبره د انس حقاني او دوو نورو طالب بندیانو ازادېدل د سولې د پروسې پر پایلو ښه اغېز لرلی شي. په دې اړه باندې خاطر پردیس له کابله له موږ سره نور جزئیات شریکوي. د ازادي راډیو خبريال خاطر پردیس له کابل په دی اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکوي. مسله اصل کې دا چې د افغانستان حکومت وروسته له هغه چې د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی او د دې ډلې دوه نور مشران چې د طالبانو د ډلې مشران هم وو د باګرام له زندانه خوشې کړل. امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خاطر د افغان حکومت له دغې پریکړې هرکلی کړی دی. خاطر پردیس له کابل له موږ سره جزئیات شریکوي. موږ هڅه کوو چې له کابل سره تماس ونیسو او په دې اړه باندې به له هغوی نه نور جزئیات راواخلو. بلې پردیس، زما غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
سلامونه تاسو د ستانګ ځای صاحب او سلامونه ټول اوریدونکو ته بل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای د دریو طالب بندیانو آزادیدل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا کته هم د خبره د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار خو د سولې د ټینګښت لپاره سخت خو په عین وخت کې یو شجاعانه اقدام و. ښاغلی صدیقی د جمعې پورس په کابل کې د خبري ناست په ترڅ کې خبریالانو ته وویل د دریو طالب بندیانو آزادیدل د سولې د روسی پر پایل مثبت اغیز پر خود ریشی هغه ویل
یعنی واقعا تصمیم شجاعانه بود که برخلاف خواسته
هغه وی رښتیا هم چې دا یو ډیر شجاعانه پریکړه و خود افغانستان د خلکو د غوښتنو خلاف خلک لدی پریکړه راضی نه و خو د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره ولسمشر دغه پریکړه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د دریو طالب بندیانو له خوشې کېدو وروسته تېر اونۍ د سه شنبې په ورځ طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه برمته کړي استادان هم آزاد کړل. طالبانو همدارنګه خپلو دریو بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې لس افغان سرتیري هم د هلمند په ولایت کې له بند آزاد کړي دي. که څه هم طالبانو دغه تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ ګڼي خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان له جمهور رئیس څخه په دې برخه کې مننه کړې ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی په اړه داسې وایي موږ لپاره لومړی توپ ده او افغان حکومت د دې سول لپاره هر ډول سخت پریکړه ته چمتو دی او دای هم ثابته کړې ده چې د امریکا جمهور رئیس هم په دې تاړه مننه کړي. افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې طالبانو د سولې د خبرو په پیل لپاره د امریکایانو وتل افغانستان څخه خپل اساسي شرط یاد کړی دی. بلستانی تیسب
ډیره مننه کوم خاطر پردیس له کابل لمغ سره خبري کولی. افغان حکومت نن وروسته له هغه چې څو ورځې مخکې انا ساخانی او څو نور دوه نور طالب مشران لبند خوش شول نن بیا په ډیره څرګندونی کړی د حکومت ویاند ویل چې دغه کار د خلکو د تمو خلاف و خو دوی دغه کار د سولې په خاطر کړی دی او ان نور لوی اقداماتو ته هم چمتواله لري. انا ساخانی چې د سراج چې د حقانی شبکې یو لوړپوړی غړی و افغان حکومت سره لڅو کلونو بندي وو او د یو دوه نور طالب مشران د افغان حکومت لخوا خوش شول او افغان حکومت ویلی چې د سولې د هڅو او د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره دغه کار کړی او د سولې او خیر ښېګڼې د سولې په خاطر دغه کار کړی. د امریکا هم له دغه اقدام د سولې په خاطر باندې هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو کارپو نجیب ننګیال هم دغه شیبه د ټلیفون په کرخه لمک سره خبري کوي. ننګیال صاحب ستړي مشه مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. افغان حکومت خو انس حقانی او دوه نور طالب چارواکي د سولې د خبرو په خاطر باندې خوش کړل دی حکومت په خبره دی او خو نیت په خاطر باندې امریکا هم دغه کار د سولې په خاطر هرکلی کړی دی. په څومره وخت کې به د دغه کار د خو اغیزو تم افغانان وشي کړی؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زما په فکر باندې حکومت واقعا یو سخت پریکړه وکړه. هغه پریکړه چې په کور دننه هم خلک هم سلسلې هم په حکومت دننه مخالفتونه موجود ول او مخکاري داسې د وروستیو خبرو نه د ولسمشر ټرمپ او د ولسمشر غني ترمنځ چې دا واري د طالبانو د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ د سولې پروسې په اړه یو څه همغږي رامنځته شوي او دا به د طالبانو لپاره یو سخت وخت وي ځکه په تر دې وروسته معلومیږي دا چې د سولې په پروسه کې به طالبان ته یو ننګونکي صحنه اوسېږي چې هغوی باید خپل تعهدات د سولې پروسې لپاره هغه ښکار کړی شي. د افغانستان حکومت د انس حقانی په خوشي کولو سره یو نهایت سخت پریکړه وه. دا وښودله چې سولې ته تعهد لري او سوله د سولې پروسه د افغانستان د حکومت د شمولیت پرته نشي کېدلی. څنګه چې د انس حقانی خوشي کېدل د افغانستان د حکومت له ځای پرته ناممکنه وو تر هغې پورې چې د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته دا قناعت ورکړل او یو خبرې ترمنځ تقریبا یو نیمه میاشت په دې اړه بحثونه وشول نو دا پروسه کامیابه شوه. کټ مټ د سولې د پروسې نور پړاوونه دي که د افغانستان حکومت په کې داخل اوسېږي شامل اوسېږي معنا نتیجه ورکوي او که دا نو اوسېږي تېر یو نیم کال وښودله چې نتیجه نشي ورکولی او دغسې یو حالت چې کله د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت یو بل سره همکاري کوي نو د یو تاف ټایم به د طالبانو مشرانو لپاره ورکی چې هغه اصول کې
مننه
او دا څنګه ښکار کوي.
خغلی ننګیال د طالبانو ویان تازه یو خبری اژانس ته ویلي دي چې دوی د امریکا په وټلو سره لټول افغانانو سره خبرې کوي، یعنی هغه دایمي درس چې دوی درلودای نو د انا سخانی د خوشکولو په اړه باندې دوی تر اوسه ولې کوم عملی ګام نه دی پورته کړی د سولې په وړاندې.
طالبان چې کومه طرح وړاندې کوي چې یاره موږ یو د امریکا سره ډیل کوو، بیا لاګه نرسته د افغانستان حکومت د حکومت په حیث نه منو، بلکې د یو اړخ په حیث باندې د نورو سیاسي سره ګډ د خبرو په اړه دا منطقي نه ده. او د دې په وړاندې چې د مقامات د افغانستان د حکومت لخوا نه موجود ده، تیر یو نیم کال دا ثابته کړه چې په دې څومره فشار هم کوي هم امریکا هم په دې مورد کې کافي فشار د افغانستان په حکومت واچو خو کامیاب نه شول، او د افغانستان حکومت ودرېد. د هغه ملي نه چې د ننګي د پاره چې د افغانستان حکومت مسول ده او خلکو رائے ورکړې و، دا غي په اساس باندې فکر کوم دا خلار نه ده. طالبان کې غواړي چې سولې وشي، د سولې پروسې ته تعهد لري، باید چې انعطاف وکړي، تر څو کله چې انعطاف نه شي د جګړې او د خونديزي مسولیت هم بیر طالبان سره دی.
اخر کې غواړم یو څه پوښتم چې په افغانستان کې دنه هم په سیاسي مسایلو باندې په لویو خبرو باندې تر ډیره پوری داسې همغږي نشته، او په دې مسلې باندې انتقاد هم دی. اوس چې حکومت وایي چې د سولې په خاطر نور لوی کارونه هم کولای شي، څه فکر کوي چې واقعا به وکولای شي نور لوی کارونه وکړي چې د سولې لپاره لار هوار کړي؟
از ما فکر اوسنی حکومت چې دوره خلاصه شوې ده او د ټاکنو نوې نتیجې ته په تمه دي، د ټاکنو په نتیجه کې هر حکومت چې په غالب ګمان باندې د ولسمشر غنی حکومت شاید بیا راشي او بیا هغه ولسمشر سي، لومړی کار به د سولې پروسه مخ ته وړل وي. ښکاري همداسي او کله چې یو حکومت ولسي مسؤلیت ولري له منډیټ حاصلولو وروسته هغه په کولای شي چې په ګرات سره د سولې په اړه باندې پریکړې وکړي. د حکومت نشتون په حالت کې چیرې یعنی تر څو پورې یو مشروع حکومت نه اوسي کې بل څوک سیاسيونه او ډلې دا کول نشي د سولې پروسه ته تطبیق کړي، ځکه د سولې پروسه په نهایت کې یو اګریمنت یو 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 لوزنامې ته رسیږي، او دغه لوزنامې د مواردو د تطبیق لپاره ضرور ده چې حکومت موجود اوسي. یعنی یوازې په نهایت کې کوم هم د خبراري خلاله سي حکومت مسول دي چې د سولې توافقه باندې تطبیق کړي.
ډیره مننه.
حکومت د افغانستان د خلکو نماینده حکومت
ډیره مننه. نجیب ننګیال د سیاسي چارو کارپو د سولې د څو کانفرنسونو د سمبالونکي په توګه هم په خوادان دی کړی وي، لموږ سره غږیده د سولې د پروسې په اړه باندې، او دای چې د انس حقانی خوشی کول به څومره لدی وروسته د سولې په پروسې باندې اغیز ولري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یو ویشتو ولایتونو کې پای ته رسیدلی، او تر راتلونکو دوو ورځو پورې په شپږو ولایتونو کې هم دغه پروسه بشپړیږي. په وو ولایتونو کې بیا دغه بهیر د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د غړو لخوا درول شوی دی. کمیسیون وایي هیله ده چې دغه ټیم نن یا سبا کمیسیون ته په دې ولایتونو کې د بیا شمیرنې د بهیر د پیل اجازه ورکړي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو ریپورت جوړ کړی.
د دې لپاره چې د ولسمشۍ انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان شي، د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په څلور دېرش ولایتونو کې باید د بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله عمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرته له وو ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالن انتخاباتي ټیم د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې، نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکو دوو ورځو پورې یاده پروسه بشپړه شي. د هغه په خبره د یو ویشت ولایتونو څخه د اوولس ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې معلومات د انتخابات خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر رسیدلی.
21 ولایت د سراسر افغانستان
دوی د افغانستان پیوش ولایتونو کې د بشمیرنې بهیر بشپړ شوی. د ولس ولایتونو مواد کابل ته رسیدلی، د څلور ولایتونو مواد هم په لار کې دي چې ژر به راورسیږي، او د دې موادو پروسس ډیټا سنټر ته دوام لري.
ډیټا سنټر استم موضوع انتقی ازو و مراحل قانونی شنجا جریان داره.
د انتخابات خپلواک کمیسیون برسل هیلمند چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې په وو ولایتونو کې هم د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د ښاغلی مل په خبره په ولایتونو کې دریو د بیا شمیرنې بهیر د بیا پیل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې معاونینو سره خبرې شوې. هغوی هم په دې برخه کې شین څراغ ښودلی. د رایو د بیا شمیرنې پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. د دې ټیم پلویانو په یادو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسون ولایتي دفترونو دروازې هم تړلې دي. د انتخابات خپلواک کمیسون د اونۍ وړاندې په 8255 مرکزونو کې درېو بیا شمیرنه او ارزونه پیل کړه. د کمیسون د اقدام سره ولسمشر یو شمیر نوماندانو لکه ډاکټر عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل درېو د بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مخالفت درېو د بیا شمیرنې سره په داسې حال کې پیل شو چې یادې ډلې د 3 لک رایو په اړه له کمیسون څخه وضاحت وغوښت او د نو وضاحت په صورت کې د یادو رایو د ابطال غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فضل احمد مانوي جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې په ولایتونو کې به د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي وي، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به پر نور اقداماتو هم لاس پورې کړي.
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
دوی په ډیر ګومان سره به د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په نور اقدامات هم لاس پورې کړي. موږ د حالات یوازې لیدونکي نه پاتې کیږو چې کمیسون یو طرفه د رایو بیا شمیرنه تر سره کړي. ښاغلی مانوي که څه هم د وروستي اقداماتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې وروستي اقدامات به سوله ییز وي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو د رایو بیا شمېرنې بهیر تحریم کړ. خو د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم مشر محمد اشرف غني له کمیسون څخه غوښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېږي لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هممهاله د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسون تر سخت سیاسي فشار لاندې دی.
دا شکل چې اوس روان ده جدي اندېښنې وړ ده. د 2014 د تکرار تقریبا علامې چې موږ وینو، او دا بیل شکل چې پروسه سیاسي لحاظ باندې جدي اغېز راوستلې ده، او دا د پایلو د اعلان لپاره فکر کوم چې لوی ګواښ ده.
لدې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسون دوه ځلې ونه توانه چې پر خپل اعلان شوې نیټې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
د ننګرهار پولیس وای چې 15 د داسې کسانې نیولې چې په وژنو، غلاو، د نشه یي توکو په کاروبار او د ځمکو په غصب باندې تورن دي. مسؤولین وایي د دغو کسانو د نیولو لپاره به لا هم عملیات دوام کوي، یعنی نور کسان به هم په دغه شکل چې وي نیسي څو په ښار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوري شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانی او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یو ونی کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړې څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل
کوشش کوي چې د ټولو جرایمو مخه ونیسي، چې هغه سازمان یافته جرایم دي، که تورستي عملیات دي او که مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دي او هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېر یوه جمعه کې دي او 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي دي ونیولي دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلی او نشئی توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګان هم نیول شوی دي، او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي دا نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 نیول شوی دي د مواد مخدر په تړاو باندې، چې دا په شپږو عملیاتو کې
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیزی وای هوډ کړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمال باندې لاس پورې کوي او راځي زمونږ ولس زورې په هغه باندې هیڅ نه ور هم پکار نه، هغه نیول کېږي او د قانون منګول ته سپاره کېږي. خلاصه اخري خبره هم ده چې هغه به نیول کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکو هم د پولیسو لخوا د غلو اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوختي. عبدالرحیم وای:
تاسو شاهدان یې چې د تیرو سو کلونو څخه د ننګرهار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. تجاران تختول کیږي، هدفي وژنې زیات شوې دي. زمونږ امنیتي ځواکونه هم دغه سي په میړانه سره عملیات ترسره کوي. ان شاء الله دغه خار به یو ځل بیا د امن خار په نوم باندې بدل شي.
خلق وای د جلال آباد په خار کې د چاودنو، سړی تختونو، هدفي وژنو او غلا ورته ژوند تریخ کړي. ک پولیس او نور امنیتی ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو لپاره مټی رابډ وهي، نو لري نه ده چې جلال آباد خار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا پاکستان ته ګواښ کړی که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخ شي. دا چې نور تفصیل څه دی، احمد تکل ته به غوږ شو.
د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي دي چې د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لویې پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي. متحد ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لویې پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلې هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ باسي چې هغوی یې بیرته نشي پرې کولی. د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې 8 میلیارد ډالر لګښت پرې کیږي، د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي. دا د 1 ټریلیون ډالرو په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز چې پرون پنجشنبه په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې خبرې کولې وویل دا خبره باید واضح شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده. میرمن ویلز خبرداری ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیاز پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وزګارتیا کچه په زیاتېدو ده، دا پروژه تر ډیره پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکی ده. میرمن ویلز وویل دا پروژه د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پریوزي، په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده هم پر راتلونکو شپږو کلونو کې را رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د چین په دې ترانزیتي لاره کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخامخ شي. میرمن ویلز یادونه وکړه چې که څه هم متحد ایالات د چین په شان نشي کولای د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره په ګډه له پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکولای شي. ستاسو له پیغامونو
زده هلمند ولایت د سره په تماس کې ما زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند مایوبینو ماشات دی او پاملرنه وکي. هر سړی هر مایوب دی چې څوک د سنگین راغلی، څوک د ګریش راځي، څوک د کمه ځای راځي، ورته دغه چې راځي نو کم څوک ریال نه لري دلته راشي. دا درې څلور میاشتې کېږي چې پیسې شروع دي، نو دوی کاتیانې ځینې واخلي، وایي کاتیانې نه دا کوي، ولاړ شي لس بعد راشي، ورځې بعد راشي، کله وایي شل ورځې بعد راشي. هغه چې ورته راشي بیا وایي نورې کاتیانې واخلي، کاتیانې ورکې شولې یا داسې شولې نورې کاتیانې راکوي. هغه چې ورکې لس ورځې بعد وایي راشي، کله وایي په شنبه راشي، کله وایي په یک شنبه راشي. بلا د هغه دی چې ځي واستي وراستي هغه رشوت ورکوي، 15,000 افغانۍ ورکوي په بدل کې، بیا دوی هغه کار چې په کمپیوټر کې جمع کوي پیسې والا کوي، هغه پیسې ورته راباسي او چانی ورکوي. هغه ګرد خلک پاتې دي، دا زموږ غږ دی د لوړو چارواکو پورې ورسېږي، حتی د ریښې مهوره پورې دي ورسېږي. دا زموږ مایوین دی د پاندرنه وکړي. السلام علیکم.
قدرت الله استاد دلاران او خبر کوم د سې سې موټروان د تصاریان امر سره تصاریږي، لږ لږ بار مرخص دي ګمرک والا دلته چور چپاو جوړ کړی دی دیو مخه مټرانا ګرځي چرونه کې وي نو دا اوس کم چور دی مو یو ته وای 5000 قبول ته وای 1000 قبول ته وای چور محصول به یو ځای به محصول دوه ځای به محصول ته طالبان ته جلا پر چی را کړی دی دا ګرد بیا جلا را ګرځوي مسافر ته 1000 ورور چور چپاو شروع دی په دا سړی سر خلاص نیمند ولایت هم په مشرکان دي دلارام هغه په شه نیمروز هغه په شرکان دي پر هغه باندې چور جوړ کړی دی بالا خدا غدا سار رہی چھ مٹران جرا گر دیئے کامل کدا فائدہ چوک رسی جا مٹران دا سبا پاتے چاگر دا مٹران ہو دری بار بار اخا لگشی شکری وہی دوانا تکلیف پرکی جا دا ترانسپورٹ مسانا انتا دا خوبی اگر اوز من گوشتن دا گا چھ دا ترانسپورٹ ہو والا چھ دا گا چور چپاو دی بانج و سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. صالح محمد صالح ته بوښ شو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
جمهوری ریاست د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د دروي مهمو غړو تبادله د حکومت له زړورتیا ډک تصمیم وباله. د جمهوری ریاست وین صدیق صدیقی په کابل کې یو کانفرنس ته وویل ولسمشر د جګړې د بندیدو په خاطر دغه اقدام کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي نانسي ایزو جاکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت لري پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویلي امریکا په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به الوتنې پیل سي. د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلند ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک دغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده. د معلومه نه ده چې دغه الوتنې به کله پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړې چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې عکسونه او نور معلومات د وزارت ته ورولېږي. دا غوښتنه په داسل کې مطرح کیږي چې ایران قرار قرار د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي کمه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه چارواکي د روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیه او مصر انتقاد وکړ او د نړۍ په سطحه له سپورت سره د تنکیو زلمیانو علاقه کمه سوې ده چې یو علت یې له نوې ټکنالوژۍ استفاده ګڼل کیږي. جنوبی کوریا د فهرست په سر کې راغلی چې په سولو کې څلور نوي زلمیان پکې سپورت ته لیوالتیا نه لري.
تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیل ولولئ. یو ایغور سوداګر چې پر قرغیزستان کې کاروبار کوي پر روانه میاشت کې په ترکیه کې لوژل کېدو مخکې په پټه د قرغیزستان په ګمرکونو کې د پراخ فساد او لدغه هیواده په ناقانونه لارو د میلیونونو ډالرو د وتلو په اړه شواهد خبرې لانو ته ورخودلی وو. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان له کلوب آنلاین خبری سایت سره په ګډه په دیړه یو نوی تحقیقاتي راپور چمتو کړی چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
و دیرش کلن ارکین سایمایتی په خټه د چین اویغور دی چې د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه او د کلوب خبری و پانی د راپور لمخې لمړی نه مخکې د قرغیزستان په ګمرکونو کې د پراخ فساد او د منځنۍ اسیا له دې هیواده په غیر قانوني لارو د میلیونونو ډالرو د استلو اسناد افشا کړي وو. سایمایتی د قرغیزستان د ګمرکونو ادارې پر یو پخوانی جګپوړي چارواکي او د اویغور کاروباریانو پر مرموزه شبکه تور لګولی چې د سوداګرۍ پر مالونو د غلطو نښو د لګولو او له مالیو د تیښتو له لارې میلیونونه ډالر غیر قانوني ګټه ترلاسه کوي. نوموړی په 2018 کال کې له قرغیزستانه په دې خاطر ووت چې د ده په وینا امنیت ته یې ګواښ کېده، خو له وتلو سره سم یې سلګونه پاڼې اسناد چې له قرغیزستانه د سلګونه میلیون ډالرو غیر قانوني پیسو د ایستلو څرنګوالی ښیي خبریالانو ته وسپارل او ویې ویل د دې پیسو ډیره برخه د تورو پیسو د سپینولو یا مینځلو په مقصد ایستل کیږي. سایمایتی وویل ډیری دا پیسې هغې شبکې ته ورځي چې مشري په چین کې زیږیدلی اویغور ټبری حبیب الله عبدالقادر کوي. عبدالقادر د دې ګډ تحقیقاتي راپور د جوړېدو تر وخته په هیڅ راز عکسونو کې نه دی لیدل شوی. د نوموړي کورنۍ د قرغیزستان د ګمرکونو او د قانون د تنفیذ د ادارو چارواکو بیا په دې اړه د تبصرې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. سایمایتی په خپله خبریالانو ته ویلي چې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ په یوازې ځان له قرغیزستانه له 900 میلیون ډالرو زیاتې پیسې بهر ته ایستلي، که څه هم خبریالانو ونه شو کړی چې د نوموړي لخوا ورکړل شوي ارقام تایید کړي. خبریالانو د ټولو $100 میلیون د ایستلو په اړه اسناد هم ترلاسه نه کړل، خو سایمایتي د پیسو د رسیدلو استعلامونه، د پیسو د ایستلو بانکي بیجکونه، قراردادونه او ځینې نور اسناد چې یوازې د نیمایي د پیسو ښکته پورته کېدل تاییدوي خبریالانو ته ورښودلي وو. هغه دا هم ویلي وو چې د قرغزستان د ګمرکونو یو ځواکمن چارواکي رحیم بیګ ماترایموف د عبدالقادر د انتقالاتي شبکې لپاره د چتر د برابرولو په برخه کې اصلي ونډه درلوده. ماترایموف د تبصرې لپاره ونه موندل شو. د هغه د کورنۍ غړو هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د هغه د ورور مرستیال نور وخت غوښت. د ازادۍ راډیو په دې تحقیقاتي راپور کې دا هم جوته شوه چې د سایمایتي میرمنې هم په دوبای کې په یو ساختمانی شرکت کې چې عبدالقادر یې اداره کوي ګډه پنګونه کړې ده. سایمایتي لمړینې مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې د خپل امنیت لپاره د ترکیه د تابعیت غوښتنه کړې او تمه یې درلوده چې د نومبر په 14مه به یې ترلاسه کړي. هغه مهال ویلي وو چې د ترکیه د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته په پام کې لري چې نور اسناد هم خبریالانو ته افشا کړي. سایمایتي د نومبر په 10مه نیټه په ترکیه کې په یو کافي کې وویشتل شو. د ترکیه پولیسو په دې اړه تر اوسه رسمي تبصره نه ده کړې، خو که څه هم د دې قضیه په تړاو یې ګڼ شمېر کسان نیولي، د سایمایتي د مړینې علت تر اوسه هم نه دی روښانه شوی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د هلمند پمبه ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کم کړي. کڅ هم د هلمند پمبه مخه کیفیت لري، خو په لخرګا کې د پمبه د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړکړي چې د کښت څخه لاس واخلي. متخصصین وایي چې د هلمند د پمبه د پروسس لپاره فابریکا جوړ سي د خپل کیفیت په خاطر کولای شي د ټول هیواد اړتیا پوره کړي. دا چې کروندګر څه ډول پاملرنه غواړي په دې اړه نور تفصیل د الیاس دای په دغه تفصیلي راپور کې اورو چې دیو کروندګر دګر په غک پیلېږي. تر غور سره بیا د ازادي او ریډونکو اونیس پروګرام هم خپور کړو.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نوړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبې په برخه کې د حکومت بے تفاوتي خواتورې کړې دي. دی وايي دوه کاله د یو فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندې پاتې وي.
نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلق یې کری نو وس خلکو د تاریخو د غنمو دا شانت مخ کړی دی. نو پمبه خو چې دغه کې شګرانم دی.
نو بیا ولې نه کری؟ نو فابریکه بنده ده، نخر چیرې؟
نو خو چې دلته ور کم دی چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې شي دغه فابریکه یې لکه روپۍ ورته ورکړي. ار سره کړي پمباخ شګرانم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه یې لکه ار سره کړي.
تا کړلې ته تر اوسه؟
هو.
څنګه په کاله سل
ما سل به خنا به ورته وین مکړل باره په دوه کال روپۍ نه راکول
بار زری جن تو.
هو.
د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري، خو اوس نه د بار خوانسته او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان اميري وایي د هلمند د شی خاور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي، خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده، خو ښاغلی اميري بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته، موضوع پختې ساش کلم شاسل ورکړی موږ عملا په فارم کې لرو. تصویر تیس اخیستلی سی، اصل یې کتلی سی. هیڅ نوی مشکل د پختې په اصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی، او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کوي، کروندګر پخته ګڼه کوي یا سپین کود زیات ورکوي، هغه ډیر لوړیږي او کت کوي او اصل کم کوي او هغه شش کیږي. هلته د کله چې پا فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي انو په دې نتیجه کې چې شي کیږي چې پخته اغاصلات کمی او شته نتیجه نور کی کنه پخته کوم مشکل سش کال مخ په عمل نه لري موږ لاس ورایټي یو تجربه لرو چې ځامن خپل کار پر کوم درې ورایټي هایبرید لرو دوه ورایټي شپږره به کی مرنه تخم لرو یعنی په دغه ټول شو مشکار کړي هیڅ نه و دا سه مشکل مون نه چې پخته حاصل نه دی
کلونه کې چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجې په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې د رغولو وعده کړې دي خو عملي سوي نه دي. د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د ځینو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پومبې د بیا رواج دپاره حکومت ځینې طرحې ورکړې دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
سها نسبت و نورو کلونو ته کمه سوې ده. د 15,910 هکتار ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه چې خوشبختانه باید ووایو 15,221 ټن حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پی هکتار باندې 4.1 ټن حاصل یې ورکړی دی چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ول یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي هغه د فابریکې نشتون دی یعنې فابریکا ولاړه ده پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پومبې د پروسس فابریکا فعاله وه کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پومبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورین د نکار لامل پر کور ناست دي. د بوس تصدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړي ژمنې نه دي پر ځای کړي.
دا د ریاست جمهوری د کابینه د ټول وزیران دا د سویل چې دغه 300 میلیون افغانۍ باید دې تصدی په اختیار کې ورکړي تر څو دا تصدی په پښو ودرېږي خام مواد رانیسي. بر علاوه یو خدا خو موږ دغه کشار بولې که دغه بچ موږ ښه بدیل کښت کو کنار همدغه تصدی بوسته چې د زایرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي. همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لویږي چې هر څه بدبختي چې د بیکاري عامل دی.
د پومبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګ سوی دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادراسه نړیوال شهرت لري. کته هم د کرهنې او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا هم هڅه کوي خو کتونکي وایي پومبا تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي خو هله چې د بوس تصدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاسی د غدی رادیو هلمند.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چی جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروورو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو البته که وخت و خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړي دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلی او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو مرځو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاو ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسه مایدین دغه مایدین ته تر اوسه پورې د اتوه کاله کېږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو زه کرن جان سرخدی خصوصات مزاحمت در کوم از دای رادیو لوري او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د با کال کیږي جنود جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدینو ورته او ته موږ دا هیله کوو چې تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوص او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو ملګرینو او رساو ته معاشات زر جمع شي. په درناوي السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. آزادی راڈیو کا پیغام پریزما امید ما دو چپریار دو ولسوالی مربوطی او معلولی ما کارو کلنیزی چارو ریفت نوار ما چیزا دا معلولینو او دا شیدانو دا یتیمانو آغا ماشونا یو کال پا بل کال ماور گردوی پا وقت پا وقتی تا والکوی پا خوارانو بیر سختی تکلیپونا تیریگی معلول دا چپریار دو ولسوالی پا مخم خواه.
السلام علیکم. د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ څخه تاسو سره پته ماسکم. زما نوم عباد الله دی. موږ په خپله په سترګو مایی بهیم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه دی اخیستی. نو تاسو څخه بخښنه لرم چې زما آواز لوړ مقامات ته ورسوئ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم چې هیله کوم په ډېر زړه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کړي.